مشال راډیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. دا مشال راډیو په نه ست خبرونه په پیل کې زستا سو قربا ګل ایازم. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د مئی میاشتې 11 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. نن په بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیښې پر ضد کار بندیز دی. د افغانستان ولسمشر وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نه شي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری خپل ایرانی سیال محمد جواز ظریف سره په جنیوا کې ملاقات کړی. اوس د خبرونو تفصیل. په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د یووالي لپاره او د دغه پیښې پر ضد د کار بندیز اعلان شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ، د دغه صوبې د اپوزیشن مشر مولانا عبدالواسع، حکومتي او د اپوزیشن ګوندونو ټولو په ګډه د دې کار بندیز اعلان کړی دی. پرون بیا یو خبری کانفرنس کې دوی ویل چې د مستونګ د پیښې د وړل شو له کورنۍ سره د یووالي لپاره یې دا اعلان کړی. په دې خبري غونډه کې بیا د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی وویل چې د مستونګ تر پیښې وروسته یې په سیمه کې عملیات پیل کړي او چې د ده په خبره شپږ وسلوال ترهګري وجلی دي. بلې خواته د مستونګ د دې پیښې ذمهواري رسنو ته بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمي قبوله کړې ده. هلته په دې پیښه کې وژل شوي ټول مسافر خاورو ته سپارل شوي دي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د راشمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د مشال اډیو خبریالان د ریسکیو چارواکو په حواله وایي چې په انتخاباتو کې د مختلفو سیاسي ګوندونو پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر شپېتو زیات ژوبل شوي دي. د دې پیښو په اړه د ریسکیو یو چارواکي بلال فیزي نن مشال اډیو ته وویل
مختلف اضلاع کې 10 نه زیات چیری مړی شوي دي. 400 کې چیری نو شپږ کسان مړ شوي دي. پېښور کې چې دی نو 60 نه زیات چیری زخمیان هغه راغلي دي. دی کې هغه زخمیان هم شامل دي، اسپیشلی پکې فیمیل پریزایډینګ آفیسر چې کوم بې هوشه شوي وو.
په پیښور کې د مشال اډیو خبریال وایي چې د غیر سرکاري حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر، عوامي نېشنل پارټي په دویم نمبر او جمعیت علما اسلام فی ډله په دریم نمبر ده. خو د انتخاباتو سرکاري نتیجې به د جون په 1 نیټه اعلانېږي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سختدریزۍ ده. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال د پاکستان سرکاري رادیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې ISI مرکزی دفتر دوره وکړه. په دې موقع د فوج مشر جنرال راحیل شریف، د ISI مشر لیفټننت جنرال رضوان اختر او ځینې وفاقي وزیران هم موجود وو. د دورې پر مهال وزیر اعظم نواز شریف د هند سیاسي مشرانو په بیانونو سخته اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي ویل چې د پاکستان پر ضد کاروایانو مخنیوي لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقونه به د سولې د پروسې قرباني نشي. محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی په ورځ په ار کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی به یوه ښځه د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي کړي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي ته ژمن دی او ویلي دي چې د اساسي قانون او اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د افغان ښځو شبکې په دې کتنه کې ویلي چې د فرخوندې د قتل د تورونو کسانو په محاکمه خوشاله نه دي او دغه بهیر دي په شفاف ډول ترسره شي. د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یوه میاشت کې د ښوونځیو 5 میلیونه کتابونه په افغانستان کې دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان 8 داخلي چاپخانې به په دومره شمیر کې کتابونه چاپوي. د پوهنې وزارت د نشریاتو مشر کبیر هم قل له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د دغه کتابونو د چاپ ادارې چارې بشپړې شوې دي.
د دې کتابونو د چاپ اداري پروسیجرونه د ملک د پوهنې وزارت کې پای ته رسېدلي. لږ تر لږه 8 کورنۍ مطبعې به په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي او دا به لومړی ځل وي چې په دې پیمانه د افغانستان د معارف کتابونه د دومره ډېرو افغاني کمپنیو لخوا چاپېږي.
نوموړي ویل چې درې مرستندوی ادارې ورسره د کتابونو د چاپولو له دې پروژې سره مالی مرسته کوي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې 2 موټر او وسلې هم د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي دي. د یو بل خبر له مخې د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې 48 تنه چاودونکي مواد چې په یو هینو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او له کابل ته انتقال کېدل نیول شوي دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د دوی زوی بیو بایدن چې د مزغو کینسر په ناروغۍ اخته و مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د بایدن ټول خاندان خفه دی. 46 کلن بیو بایدن د ډیلور ریاست پخوانی لوی سارنوال وو او د رپورټونو تر مخه د روانې میاشتې په لومړو کې د درملنې لپاره د واشنگټن په یو روغتون کې وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د بیو بایدن په مرګ خفګان څرګند کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف په جنیوا کې ملاقات کړي. د دوی د خبرو هدف د جون تر پایه د ایران پر اټمی لانجی یو مستقل موافقه ته د امکان برابرول وو. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو لوړ پوری چارواکي پرون ویل چې کیری او ظریف پر ټولو مسلو بشپړې او هر اړخیز خبرې وکړي. د ایران د مرکچیانو ډلې مرستیال مشر عباس عرقچی له قوله ویل شوي چې لا هم ځینې اختلافات پر ځای پاتې دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو سلام پختونخوا کې خبرونه واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونې موږ په ویبپاڼه مشال راډیو ډاټ کام هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شئ. نن په ټول بلوچستان صوبه کې د مستونګ د پیخي پر ضد کار بندیز دی. بلخوا سیاسي ګوندونه وایي د مستونګ پیخه د پښتنو خلاف سازش دی.
نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب چې دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي چې کومه منصوبه شروع ده دا به وشاته شي.
د بلوچستان صوبې لپاره اعلان شوی ترقیاتي کارونه ولې نه عملي کیږي؟
پریزیڈنٹ زرداری صاحب او د پیپلز پارٹی د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور اوس والا دا ضروری اور ډیر امیجیټلی هغه بلوچستان ته ملا اوس والا لیکن پر لانگ لاسٹنگ هغه دغه نستا.
په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی. په انتخاباتو کې رای اچون کې ستمې لري.
نوٹیفیکیشن نظر نظر ہوگو یہ حلفیہ نظر ہوگا اختیارات تاویر کی وہ نیٹلی تاپ کے دلچارے نظر نظر سٹارٹ سے.
دا پاکستان و افغانستان ترمین دا قیدیان و تبادلی کی کم خندان دی
پاکستان هم یعنی داسې ممکن وکول شي طالبان او ته مشکلات پیس کړي خو د دې نه هم ډارې کې چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځيږي شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندري هم اوریدلی شي له مشال راډیو سره. قدرمنو درکو تاسو د مشال راډیو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخي د قربانانو له کورونا سره د یووالي لپاره کار بندیز اعلان شوی دی. په کوټه کې څه صورتحال دی او په مجموعي توګه په صوبه کې څه صورتحال دی دا د کوټې نه د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور ناصر ستړي مشه او سار مو په خیر.
خیر یو سی ډیره مننه ګلایا تاسو او د مشال راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او د دې ټولو هم سهار په خیر دی.
کدار ته وایي چې په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخي د قربانیانو سره د یووالي لپاره کار بندیز دی. په خار کې څه صورت حال دی او په مجموعي ډول په ټوله صوبه کې خاص سره پټونه دي؟
مننه ګلایا لکه مرایسه چې همدا د مستونګ د کټکوچي سیمې پیښه شوې ده له هغه راهیسې د ښار صورت حال ښار ګواکې بند دی. که څه هم د جمعې او خالیفه منځنۍ شپه دا پیښه شوې وه خو پرون سهار چې د کله ښار خبر سو په دې باندې خلک په دې خبر سو نو ښار پرون هم بند و. د ښار اکثره لوی لوی تجارتي مارکیټونه لوی لوی بازارونه هغه پرون هم تړل شوي وو. پرون هم د پښتون خامې لوامې ګوند لخوا د انجمن تاجران لخوا اعلان شوی و د کار بندیز چې تر هغه وروسته بلکه عام خلکو خپل هم دکانونه بند کړي وو. او هم نن خو بیا په حکومتي سطح باندې د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو چې هغه که په حکومت کې دي که په اپوزیشن کې دي هغه که مذهبي دي او که ملتپال دي بلوچ دي که پښتانه دي هغوی ټولو دا اعلان کړی چې د مستوم د پیشې د قربانیانو له خپلوانو سره به د یووالي لپاره او همدغسې د دې ترهګرو پر ضد باندې چې دوی ځان ته بلوڅ وایي او د پښتنو پر ضد دا کار کړی دی وایي چې د هغوی پر ضد به او هغوی ته به دا پیغام ورکړي چې په دلته پښتانه او بلوڅ سره یو دي. نو ځکه به نن د ټولې صوبې هغه کې بلوڅ میشتې سیمې دي او که پښتون میشتې سیمې وایي چې ټول تجارتي مارکیټونه بازارونه به د احتجاج په توګه او د دې وجل سویو له قربانیان د وجل سویو له کورنیو سره د یووالي لپاره به همدا مارکیټونه تړي بازارونه به تړي. د دې سره د بلوچستان حکومت پرون په یو خبري غونډه کې د دې پیښې پر ضد د درې ورځنی ویر اعلان هم کړی دی.
صحیح ډیره مننه خدای نور ناصر د تفصیلاتو نه قدر مننه. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونه د په مستون کې د پښتنو وژنه یو لوی سازش بلل دی. بیا ځینې سیاسي ګوندونه په دې اند چې دا پیښه د گوادر کاشغر لارې په ګډون پر خپلو قومي غوښتنو پښتنو ته سزا ورکول بو. په کوټه کې د مشال اړیو خبریال نیاز مساخیل د سیاسي ګوندونو مشرانو سره یوسو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ویاند او پخوانی سېنېټر رضا محمد رضا په خبره د مستونګ پېشه پښتونو ته پر خپل کامي غشتونو سزا ورکول دي.
یقیناً د پښتانه دا وخت کې ډېر په ویر کې دي، ډېر په غم کې دي، په دې واقع او ډېر حیران دي چې له دې کام سره د پښتانه سره د دې وطن له ولسونو سره داسې ناروا پېښې یعنی ولې کوي څنګه کوي. دا یو قومي مسله ده، د ټول وطن مسله ده، د ټول پښتون ولس مسله ده. نو دا د خپل قومي وطن دي چې زموږ مطالبات دي، زموږ غوښتنې دي، د هغو په سزا کې دا موږ قوم ته دا سزا ورکړل سول.
مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بیا نظر لري چې د مستونګ پېشه په اصل کې د گوادر کاشغر راهداري د پښتنو لاره ناکامه کولو هڅه ده. د دغه ګوند یو صوبایي مصر مولوي محمد حنیف په دغه اړه زیات کړه
ښکارا مې جلسې دا ښکارا کته چې دا د چنې غټه منصوبه ده. نو دا هغه د کامیابی په مخ کې ښکارا یو دم دغه منصوبه وسو چې په دغه وخت نو دغه رښتیا هم چې دا چې تخریب وسی نو کېدای شي د بلوچستان حالت ډیر سره چپه شي. نو د دې دشمن د دې صدا فائدہ واخله چې دغه رنگ وپاشو نو د پښتون د بلوچ حالات سره خراب شي، دغه منصوبه به د ناکامۍ سره مخامخ شي. کوم منصوبه شروع ده دا به وشاته شي نو دی به په خپل مقاصد کامیاب شي. نو دا یو حقیقت دی چې دا دغه منصوبې د کامیاب کېدو او د دا د اتفاق چې کومه نتیجه راووتله نو دشمن د هغه موقع څخه دغه فائدہ واخیست چې دغه حالات خرابول غواړي.
بل اړخته پښتون ملتپاله عوامي نېشنل پارټي د مستونګ پر پیشي نن د اتوار په ورځ په ټوله صوبه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي صدر اصغر اسکزی په دغه اړه ویل
انسانیت بالکل مسخ کی نو عوامی نیشنل پارٹی دا وطن دا شہیدان سره کورنی سره پدې واقعیا کې برابر پدې غم کې سره شریک دي. او پدې لړ کې عوامی نیشنل پارٹی پر ټولو صبح کې ټرډون ہڑتال اعلان کړی دی او درې ورځې به ان شاء الله سوګوي.
بلوچستان کې نږدې هر سیاسي او مذهبي ګوند په دې نظر دی چې د مستونګ خونړۍ پېشه د پښتنو په خلاف یو لوی سازش دی.
نیاز مساخیلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول. د بلوچستان په اړه بل رپورت هم لرو. د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د بلوچستان د ترقۍ لپاره په شوو اعلانونو ځایي ولس او ځینې بلوچ سیاسي مشران ګیلې لري. دوی وایي که څه هم اعلانونه خو ډیر کیږي خو په اصلي معنی کې نه عملي کیږي چې له وجې صوبه پسمانده پاتې شي او ډیرې مسلې هم راپورته کړي. نور تفصیل د ملیحا میرزاده په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان د ترقی او د ځایي وګړو د محرومۍ احساس ختمولو لپاره که څه هم د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت پیکیجونه اعلان کړي دي خو د ځایي ولس ترڅنګ بلوچ سیاسي مشران له دغو اعلانونو مطمئن نه ښکاري. د بلوچستان نېشنل پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر ډاکټر جانزیب جمال دینی وایي چې دوی د وفاقي حکومت په وادو یقین نه کوي. په سیمه کې د سیاسي چارو کارپوه شهزاده ذوالفقار وایي چې د ترقی پیکیجونه یوازې هغه وخت اولس ته ګټه رسولی شي چې کله په سم او رښتینی ډول عملي شي.
دا پیکیجز دا نه دی چې ګرسره سړی دا ریجیکټ کی لامالا دا پیکیجز فرق راوړي، دا به یو فائدہ رسوي خلک ته. مگر خبره دا دی په یو علاقه کې ډراوټ دی او اوبو لپاره ضرورت یې هلته د ټینکر او هلته چې یو ګیلاس اوبو ورکې ډېر فرق دی. پیکیجز به تاسو دا ورکوي او بیا په ټرو سپریټ باندې د غوی چې امپلیمنټیشن اوسي. پرزیدنت زرداری صاحب او د پیپلز پارټي د خوا دا پیکیجز اعلان ضرور وسوله. یو پازیټیو دوه پازیټیو سټپس به ضروري او ډېر امیډیټلی هغه بلوچستان ته ملاو وسوله، لیکن په لانګ لاسټینګ
دا چې موجوده حکومت له صوبې سره سمرسته کوي که څنګه، د بلوچستان ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د بلوچستان د پلان جوړونې او د پرمختګ وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وای چې دوی سره لوزونه شوي دي خو د عملي کېدلو او ترقۍ لپاره وخت پکار وي.
چې پرایم منسټر نواز شریف راغلی وو نو هغه وخت ځینې کولونه کړي وو، نو هغه کولونه بیا کول وکړي چې دا زه پر ځای کوم. او تېر چې زموږ فارچي کوم برخه وه د بجټ کې هغه یې پوره را کړې. اوس موږ به اصرار دی چې زموږ د صوبې چې کومې کمی او بیشي دي هغه په کار دی په خپل په وسایلو کې دننه د موږ سره کومک وسي. موږ ورته وایو چې موږ ته ادارې را جوړ کړي، کپاسیټي دلی هغه را جوړ کړي، کمیونیکیشن را کړي، بیا په دې چاینا کاریډور کې موږ ته برخه را کړي په هغه کې موږ خصوصا پښتون په دې کې بریالی شو. یا پښتون بلوڅ سندی پنجابۍ دا به په همکاري سره کار سره کوي، نو دا هغه نښې دي چې موږ به طبقې کولی شو.
په کال 2009 کې د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د غازي حقوقي بلوچستان پیکج په نوم صوبې ته مهم مرستې اعلان کړې. کارپوهان وایي چې په ترجیحي بنیادونو حکومت ته پکار دي چې په وفاقي او نورو حکومتي ادارو کې د صوبې د هرې برخې لپاره کوټه مختص کړي او په مهمو پروژو کې د صوبې په استعمالیدونکو وسایلو د ځایي ولسته کنټرول حاصل وي. د خیبر پختونخوا بلدیاتي انتخابات.
قدر مرودونکو اوس تاسو پام را ګرځوم د خیبر پختونخوا د پرنی بلدیاتی انتخاباتو په اړه. په دې اړه به نیغ په نیغه خبریالانو سره هم خبرې کوو، رپورټونه هم لرو. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی انتخاباتو کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه په صوبه کې واکمن ته پاکستان تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی، عوامي نشتل ګوند په دویم او جماعت اسلامی په دریم نمبر ده. په انتخاباتو کې د تشدد پیښې هم رامنځته شوې دي. د ریسکیو 1122 چارواکو مشال اړوته ویلي چې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او تر شپېتو نه زیات ژوبل شوي دي. د خیبر پختونخوا په مجموعي ډول په انتخاباتو د انتخاباتو صورتحال دی. له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې پرون شوې بلدیتی انتخابات سر ته رسیدلی دي او د غیر سرکاري نتیجو تر مخه ټوله صوبه کې 978 د ضلع او دارنګ د تحصیل کونسلو کې غیر سرکاري نتیجې مخه ته راغلې دي چې پکې په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په اولنی ځل او عوامي نیشنل ګوند په ضلع کې په دویم نمبر، جماعت اسلامي په دریم نمبر او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله په څلورم نمبر راغلې ده. بلخو دغه انتخاباتو کې زیاتره پولنګ سټېشنو کې خلک د یو شمېر څوندو سره مخ وو او دغه رنګ ټوله صوبه کې د مخالفینو د یو بل سره په ډزو او جنګ جګړو کې 300 پورې کسان وژل شوي هم دي او د شپېتو څخه زیات ژوبل شوي دي چې پکې زنانه هم شامل دي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري امدادي ریسکیو 1122 ترجمان بلال فیضی وینا تر مخه په 300 وژل شوي کسانو کې زیاتره شمېره په 400 کې ده. ولدین علاوه ډېر اسماعیل خان او کوهرت کې هم د مخالفینو په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي.
مختلف اضلاع کے 10 ہزار چیری مڑی شوی دی، 4 صدق چیری نو شپک کسان مڑی شوی دی. خبر کے چکے نو 60 ہزار چیری زخمیان آغر آگلی دی کے آغر زخمیان ہم شامل دی، اسپیشلی پکے فیمیل پریزائیڈنگ آفیسر چکم بے ہوش شوی ہو. جیسے سربند کے ہوا پخا غلام اور سدن کے خالد پر نم باندے یور ڈیوٹی سٹاف ہو آگا چیدے نو ہارٹ اٹیک دلا سا وفات شوی دے. جیسے جو گو رہی نو مردان کے 40 زخمیان چیدی نو آگا پتال قانون ته بوتلی شي.
په دغه انتخاباتو کې د عام اول سره سره امیدوارانو ته هم د خراب امنیت او خراب انتظام ګیلې وي. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن وای سویل خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي سویل خان دغه بلدیتی انتخاباتو د نتیجو په حق لوایي
او د ریزلټ راتلو انتظار دی. اوس څنګه تاسو دا پته راځي چې وو او هر کیٹیگری وائز دا دل بل ریزلٹ کمپائل کول دی نو کدی لگ لگی لگا او سب تیرے تو دی کاؤنٹنگ من شو دے پاس ہو گوری پولنگ سیکشن دی لیرے لیرے علاقوں کی ریڈی لیرے لیرے جاؤنی کی دی نو دا اکثر ریکنگ دا سب تکل ریزلٹ راجی دا دی علیت من تکل ملائی گی دا کافی لے دی ملائی گی
دا پامول دا چی دا غیر سرکاری نتیجو لڑے او سوم لاروان دا چی ترمخ صوبہ کی نہ سوا اتو یا جلی کونسلو کی پاکستان تحریک انصاف گن تردی دا مدرس الویخ جماعت اسلامی یویش عوامی نیشنل گن نورلس او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی اولس سوکیا ترلاسه کړو دی. دغه رنگ په تحصیل کونسل کې پاکستان تحریک انصاف گن اتش پیتو عوامی نیشنل گن دری دیرش او جماعت اسلامی یویش سوکیا ترلاسه کړو دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کدما اوردونکو اوس زو بنو ته چرته چې د خبر پښتونخوا د نورو برخو پشان ځای خلک هم د بلدیاتی انتخاباتو په تر سره کېدو ډیر خوشاله دي. دوی وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو په نتیجه کې به اختیارات ټیټی کچې ته منتقل شي نو د دوی ډیری مسلې به حل شي. په سیمه کې د مشال اړیو خبریال عمر دراز وزیر سو کسانو سره خبرې کړې چې ساسي پام ورته راګرځو.
مو محمد اسماعیل میں نمادو دا انتخابات ډیر خوشایند اقدام دا په دغه اقدام په وجه باندې دا اختیارات چې کیندې دا نچلی سطح ته منتقل شل د یو عام سړی دا اپروچ نه کوي چې دای وزیر اعظم ته یا فیډرل منیسټر ته یا صوبائی منیسټر ته د اپروچ وشي خو زه دا وایم چې دا نچلی سطح تک دا اختیارات منتقل کول سره ودا روشي چې د یو عام سړی ضرورت ته کیم د مجبوری دي تکلیفات دي د ګلی د محله د روډ دا آغا اختیارات و انشاءاللہ دا خلق استعمالی و دا مسائل و حل کیجی حکومت تا دا پچار دو چه دغه خلق تا دا اختیارات ویر کی و امید میجلاری چه انشاءاللہ دا وی کیجی
طارق محمود میں نامارا دا الیکٹرانی سن دے پریزیڈنٹ یو انتخابات جگو مشروع انتہائی پر امن و شفاف طریقہ کار بندے اوشو موجودہ سو بھائی حکومت و وفاقی حکومت تا دا مبرک بدی ورگا ہو چی دی دا مطلبہ خلق و منلے ہوا چی مثال مول با اختیارات نکلی سکتا تا ورگا ہو اس مول دا مطلبہ دا اسرا دی ویلی وی آدھا دی پورا کی واقعی جی اختیارات
انتخابات اس موجودہ ڈیر سو پورا من اشل اکا دکا واقعات کو خام خا ہر دوسری فوائد چی نچلی سطح تک روشی بنی سیٹ خال کو گلی گلی سا پاسے میر گلی دا جوڑا سی میر سدا پائی پینا نویس پروگرام ان شاء اللہ چیزک ریزلٹ ہوا بے داغا شہری کچہرے دیے خالی بات کھوکھلے نہ رہے آگا جوں کہ تمہیں آگا میں آگا مسالہ
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
قدر مرودن کو د بلدیتی انتخابات په اړه نیخ پنیغه خبرران سره د خبرو لړۍ روانه ده. اوزو په خبرته چرته چې مشال لړۍ خبريال احمد الله سره ده. احمد الله ستړي مشي او قدرت وای چې د په خبر کې په مجبوری توګه انتخابات تر سره شوې دي. دا وخت څه صورتحال دي د غیر حتمی نتیجو لړۍ هم روانه ده. تاسو سره تفصيلات دي
خدری بخا ګلیاز څنګه شراسو هم ویل چې د خیبر پختونخوا کې د خالی پورز باندې بلدیاتی انتخابات وشول تردا د ما خو د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې چې کومې دي هغه مخه تر روان دي چې څنګه زمونږ د همکار شبیر احمد جان په ریپورت کې هم چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه په صوبه کې د ټولو نه مخکې دی او د هغې کومې چوکۍ چې دي هغې زیاتې ګټلې وي ول دغه شان په دویم نمبر ورپسې د عوامي نیشنل ګوند چې کوم دی هغې امیدواران دي چې هغې زیات چوکۍ ترلاسه کړې دي خو ګلیاس که زه یو بله خبره وکړم چې د انتخابات چې کوم تېره ورځ وشو نو د هغې وروستو د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي چې کوم دي هغوی په پاکستان تحریک انصاف او الیکشن کمیشن ډېر سخت ټکونه کړي دي او د هغوی د وینا تر مخه چې صوبایي حکومت چې کوم دی هغې په صحیح توګه باندې الیکشن کولو کې په مکمله توګه ناکامه شوي دي لکه عوامي نیشنل ګوند دا دریز لري چې په صوبه کې خو د دوی حکومتو په کار ده چې ښه صحیح انتظامات یې کړی وي د الیکشن لپاره خو دوی هغه شان انتظامات نه کړي چې کومو به دوی نارې وهلې چې موږ به داسې الیکشن کوو موږ به هغسې الیکشن کوو مسلم لیگ نون چکم دی اغی هم دا خبر وکړه لا چې 13 ورځ لا انتخابات مکمل شو نتایج دا راغلی نو خو پاکستان تحریک انصاف خپل بری کم دغه چې اغی اعلانونه شروع کړ چې موږ وګټل او دا قسمه بیان لکه مخکې غوډې به موږ باندې کورونه لګول او صوبه کارونه لګیا دی په خپل کوي نو صوبایي حکومت چې کوم به صحیح توګه باندې نه خو انتظامات صحیح کړی او نه الیکشن کمیشن سره ګډه دی دا کارونه وکړل چې خلکو ته مشکلات چې کوم دي هغه رامخته نشو خو پاکستان تحریک انصاف چې کوم دي هغه دا وایي چې د الیکشن کمیشن ته موږ واک اختیار ورکړو پولیس دا هغه په لاس کې نو کته کوتاهیا نشوي نو هغه به د الیکشن کمیشن نشوي ولې موږ غوښتل چې موږ په الیکشن باندې اثر انداز نه شو او موږ خپل طرفه ښه صحیح کوششونه کول چې الیکشن په ښه صفاف طریقې سره وشي او خلک چې کوم دي د هغه د نتایجو نه پس په پته لګي چې آیا دوی موږ نه څونه مطمئن دي.
احمد الله ډیره مننه د تفصیلاتو نه خوشاله اوسه.
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کدمه ودر کو وزو د دمین اولان دیمو د پیښور نه د مشال لړی خبري احمد الله تفصيلات اوریدل وزو نو خار ته چرته چې د زمون همکار خالد خان د ټلیفون په کرخه خالد خان سړی مشه سار مو په خیر
خوار مشه
ډیره مننه خالد خان کا دارت وای چې د نوخار کی او په بو کی کوم انتخابات وشلو په دې اړه تاسو سره تفصيلات دي سره رپورټونه هم دي چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی عمومي سکتر میافتخار حسین هم په نوخار کې نیول شوی دی.
جی بالکل د نور سیمو په شان د خیبر پختونخوا د نور سیمو په شان په نوخار کې هم د لوکل ګورنمنت یا د مقامی حکومتونو نتایج پورا نه دی هغه شوی خو چې کوم رزلټونه راغلي دي نو په هغه کې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي نیشنل پارټي د امیدوارانو په مرز مقابله وه. کومه خبره چې تاسو کا د عوامي نیشنل پارټي د میافتخار حسین پاک لار نو بالکل هغه بیګا په پبو کې پبو سیما چې هغه د میافتخار حسین خپل سیما دا اول تک کې د عوامي نیشنل پارټي امیدوارانو ګټلې ده د الیکشن ګټلې دي او د پدې خوشاله کې بیا دز وی جلوس او په دغه دزو کې ویل کېږي چې یو الک لګېدل دي او هغه بیا زخمی او بیا رستو ویل کېږي چې هغه په حق ورسېدو نو د پاکستان تحریک انصاف کم کارکونان چې دي هغه مشتعل شو او هغه وی چې دا د عوامي نیشنل پارټي په دزو لګېدل دي نو هغه داوه د 302 داوه چې دا هغه د نورو نه علاوه په میافتخار حسین باندې هم کړی دا بیګا دا د کور نه بهر هغه کور کې شار کړو کا په بو سره تعلق لري او بیا رستو پولیس تل دي نو هغه نیول دي او هغه اوس دا سات د پبو په پولیس سټیشن کې باندې دي هغه باندې دا د 302 اف آی آر درشوې دي ځکه چې ماته ستوې چې په بیگانو دزو کې چې کم الګ پاک رسیدلې دي کم مرشوې دي نو د هغه ذمہاري دي وي چې دا د عوامي نیشنل پارټي لارخه دز کې دي او په موخه باندې میافتخار حسین هم او جودو دا به هم وایم چې دا میافتخار حسین په نیولو باندې د عوامي نیشنل پارټي نه علاوه نور سیاسي ګوندونو خپل غبرګون څرګند کړی دی او دې ته یو سیاسي انتقام ویل دی. دا ویل دی چې په داسې کشما مشرانو باندې اف آی آر درج کول او بیا هغې نیول دا د پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې د کوم حکومت چې دا د دې سیاسي انتقام دی ځکه چې په نوخار کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې دی هم د نوخار سره تعلق لري او ویل کېږي چې په نوخار بخار کی پاکستان تحریک انصاف د مات سره مخ دی او امین شل پټه په ډیرو یونین کونسلو باندې ګټه کړی دا نو دا دی سیاسي ګوندونه او عام خلک هم وی چې دا یو سیاسي انتقام په
توګه خالد خان
شل پټه په مرکزی لیډر باندې ایف آی آر شوی دی
خالد خان تاسو سره بیا هم موږ رابطه کوو خو د خبرونو د لنډیز وخت شوی دی ډیره مننه تاسو نه د تفصیلاتونه کدمن ودن کو ل نوخاره د مشال اړوي خبريال خالد خانو چې تفصيلات یې راکول
د خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات
کدمن ودن کو د مشال اړوي سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی د خبرو په دې خبرونه کې تاسو لپاره رپورټونه هم لرو خو وښبه دي د سهار 9:30 بجې د خبرونو لنډیز به وور په بلوچستان صوبه کې نن د مستونګ د پیخې د قربانیانو له کورونو سره د یووالي لپاره او د دغې پیخې پر ضد د کاربندیز اعلان شوی دی بلې خواته د مستونګ د دې پیخې ذمهواري رسنو ته د بلوچ بلتون غوښتون کې وسله والې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبوله کړې ده د خیبر پختونخوا د بلدیاتي انتخاباتو د رای شمیرنې عمل روان دی او د تشدد په پیښو کې د لسو نه زیاتو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي بلخوا د غیر سرکاري حتمی او غیر حتمی نتیجو تر مخه واکمن تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر عوامي نېشنل پارټي په دویم نمبر او په دریم نمبر جماعت اسلامي ګوند دی د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ویلي چې په هیواد کې تر ټولو لوی چیلنج د ترهګرۍ او سخت دریځې دی په اسلام آباد کې د مشال اړوي خبریال د پاکستان سرکاري راډیو په حواله وایي چې پرون وزیر اعظم محمد نواز شریف په اسلام آباد کې د استخباراتي ادارې آی ایس آی مرکزی دفتر دوره کړی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ښځو حقوقونه به د سولې د پروسی قرباني نشي محمد اشرف غنی دغه خبره د خالی پورس په ارګ کې د افغان ښځو شبکې له غړو سره په کتنه کې وکړه د افغانستان پوهنې وزارت په پام کې لري چې په یو میاشت کې د خونځې 1 میلیون کتابونه به په افغانستان کې دننه چاپ کړي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان اته داخلي چاپخانه به په دومره شمیر کې کتابونه چاپ کړي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ په جګړه کې لس وسلوال طالبان وژل شوي دي د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې په دې جګړه کې 2 موټر او وسلې هم د ملي امنیت د ځواکونو لاسته ورغلي دي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې د دې زوی بیو بایدن چې د مزغو کینسر په ناروغۍ اخته و مړ شوی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د بیو بایدن په مرګ خفګان څرګند کړی دی او د امریکا د بارانو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواز ظریف په جنیوا کې ملاقات کړی دی د دوی خبرو هدف د جون تر پایه د تهران پر اټمی لانجی یو مستقل موافقه ته د امکان برابرول وو کدمرونکو د خبرونو لنډیز مو باوریدلو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زینو ورسپانو اداري لوست دی او غټی کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دی
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې بلوچستان کې د شوې ترهګرۍ په پیښې لیکلي د لړکې مشرق ورسپانه وایي چې دې کې شک نشته بلوچستان کې د ترهګرۍ په شاده هندوستان لاس دی او پاکستانی لوړپوړي چې دا خبره په جار کوي نو ضرور به دوی سره داسې کوټلي ثبوتونه وي چې د هغې نه دا هر څه ثابتېږي او بیا د وروستیو کې د هندي وزیر بیان په خپله د دې خبرې غمازی کوي ادارې مخکې لیکي چې هندوستان یا بله کومه یوه ایجنسي نشي کولی نیخ په نیخه په بل کوم ملک کې لاسوهنه وکړي تر څو چې ورسره د ملک دننه مرسته او ملاتړ نه وي او بلوچستان کې هم دغه شانده زموږ بازي بلوچان د حکومتي پالیسو په وجه خفه دي او د دښمنانو په لاس کې لوبيږي او د خپل ملک تباهي کوي اداري اخره کې لیکي چې هندوستان به د گوادر بندرګه او پاک چین اقتصادي راهداري منسوبې ناکامولو لپاره هر قسم زور لګوي خو حکومت لا په هر صورت د دې مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي او د سره سره د بلوچستان په حق له حکومت لخ خپل پالیسي هم بدلول ضروری دي هلته د روزګار او تعلیم موقع ورکول ضرورت دي او بلوچ ولسته د خپل وسایلو پوره پوره برخه ورکول غواړي چې دا شند دغه خلک د بلچا په لاسو ورنشي او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا سعودي عرب کې د ترهګرۍ په پیښې لیکي او وایي یو اونۍ کې سعودي عرب کې 2 ځانوژونکي حمله او شوېړومبې حمله مخکې جمعه په یو جماعت کې شوې وه چې پکې 1 ویشتنه مړه او تر سلو زیات جوبلو او دا شند دویمه حمله 13 جمعه د جماعت نه بهر وشوه چې پکې 4 تنه مړه او ځینې کسان جوبل شو اداریا وایي چې د دواړو پیښو ذمهواري داعش وسله والې ډلې قبوله کړې ده خو دا هم ممکن ده چې د دې حملې وجه یمن کې د سعودي عرب کاروایی وي او د هغې کاروایی زور څوک د سعودي عرب نه وباسي، خو به هر حال دا ډیره د خطرې خبره ده، ځکه چې منځي ختیځ کې د روان اړیګړي دوران سعودي عرب محفوظ ملک او اوس دلته هم دا قسمه کاروایانې د پریشانې خبره ده. اداریه اخره کې وایي چې ټولو اسلامي ملکونو او آی سی او عرب لیگ لا دې مسلې ته پام راګرځول پکار دي، ځکه که دا مسله اوس حل نشوه نو دې سره به هغه ټول خلیجي ملکونو کې انتشار او اړیګړي پیدا شي چې دا وخت د مسلو نه پاک او خوشحاله دي، او د دې اثر به نه یوازې په اسلامي نړۍ او منطقه پریوزي بلکې ټوله نړۍ به د دې نه متاثره شي. نو ځکه د اسلامي ملکونو سره سره نړیوالې ورورولې له هم د وسلوالو او ترهګرو په ضد یو موټی کېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډي ټایمز مجلې په پاکستان کې په تعلیمي ادارو کې د سخت دیرزۍ د رجحان په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره ځانګړي مرکې په اړه مقاله خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې وو. فرایډي ټایمز مجلې کې چې پخوا په پاکستان کې د القاعده او حزب التحریر په شان ډلو په مذهبي ګوندونو کې شامل کسانو باندې کار کوو چې د خپلو ګوندونو پر ضد یې رو پاروي، خو د خبریال نومان احمد چې د مذهبي ډلو په فعالیتونو ژور نظر لري وایي چې په 2001 کال کې مذهبي ډلو هغه کسان له خپلو ګوندونو څخه ویستل چې له القاعده شبکې سره یې مرستې کولې. د دې له وجې د هغو مذهبي ګوندونو مرستې هم کمې شوې. مجله د نومان احمد په حواله زیاتوي چې جماعت اسلامي د القاعده شبکې مفکوري مخنیوي لپاره خپل مفکوره وړاندې کړه. د دې په نتیجه کې القاعده شبکې د منځني درجې او شتمن ځوانانو او د لوی ښارونو پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي برتی کړل. مجله کې چې دې کار سره د ځینو مدرسو اثر کم نه شو، بلکې اوس هم د ترهګرو بریدونو تر شا د مدرسو د زده کوونکو لاس دی. د امنیتي چارو کارپو منور برکی وایي چې په دې وروستو کې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلیانو په قتل کې مهم کس طاهر منهاس مدرسې ته تللی و. همدغه شان د ده په خبره حافظ ناصر په اسلامي تعلیماتو کې د ایم اے ډیګري ترلاسه کړې ده. فرایډي ټایمز مجله د خبریال نومان احمد په حواله لیکي چې دغه ټول تعلیم یافته ځوانان د القاعده او یا نورو سختدریزه ډلو پروپیګنډا کوي، خو دغه ټول مواد په اردو ژبه کې له مخکې نه موجود دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان له پاکستان غواړي کچري افغان طالبان د روغ جوړې بهیر کې برخه نه اخلي، نو دغه ډلې ته د فنډونو ورکولو سرچینې ختمې کړي او په دغه هیواد کې یې پټنځای نه لمنځه یوسي. دا خبره د افغانستان د بارونو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې کړي. نوموړی وایي کابل ته ملري چې پاکستان به عملي ګامونه پورته کړي، ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ولسي کچه د طالبانو بریدونه د ترهګرۍ عمل ګرځولی وو. کچري طالبان د روغ جوړې د بهیر لپاره د پاکستان وړاندیزونه ردوي، نو بیا کابل له اسلام آباد ته څه تمه لري؟ حکمت کرزی په جواب کې ویل افغانستان باور لري چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرې کولی شي. نوموړي زیاته کړه که چېرې پاکستان دا نه کوي، نو بیا په واضح ټکو کې له پاکستانه غواړو چې هغه ټولې لارې وتړي چې طالبانو سره مادي مرستو لپاره کارول کېږي، د دوی پټن ځایونه تباه کړي او مرستې ورسره ختمې کړي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې سره په خبرو کې حکمت کرزی وویل چې دوی هیله مند دي پاکستان به د روغ جوړې په بهیر کې ډېره زیاته مرسته وکړي. د ده په خبره پاکستان کولی شي چې د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دوی وویل چې افغانستان ډېر زیات ځپل شوی دی او پاکستان دا خبره منلې چې باید دا هر څه ختم شي. حکمت کرزی په دې اند وو چې پاکستان او افغانستان له تیرو شلو کالونو راهیسې د یو بل پر ضد نا اعلان شوې جنگ کوي، خو اوس کابل د اعتماد پر ځای کولو لپاره خپلې دروازې پرانستې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لري تاسو غوږی په نړیوال موضوعاتو هم تاسو لپاره رپورت لرو. د مې په 18 منټه د فیفا د نوي مشر ټاکلو لپاره انتخابات سیپ بیلټر وګټل چې نوموړی د پنځم ځل لپاره د فوټبال نړیوال اتحادیه یا فیفا مشر جوړ شو. نوموړی دا انتخابات په داسې حال کې وګټل چې د فیفا پر وو چارواکو د بډې رشوتونو خستو تورونه دي. نور تفصیل د ملیحه امیرزاده پر رپورت کې وو.
سیپ بلاتر په داسې حال کې د فوټبال نړیوال اتحادیې فیفا صدارتي انتخابات د پنځم وار لپاره ګټلې دي چې د ادارې ځینې چارواکي د رشوت اخیستلو د تورونو په بنیاد گرفتار شوي دي. د مې پر 9 نیټه په زیورخ کې د فیفا سالانه غونډې په وخت بلاتر وویل چې هغه د ادارې مشر وټاکل شو او اداره له مشکلاتو راباسلو په لړ کې به هلې ځلې کوي. په انتخاباتو کې دغه مقابل له اردن سره تعلق لرونکي امیدوار پرنس علي بن الحسین د رای اچونې په لومړي پړاو کې له انتخاباتو دسپردار شو. د مې په 28مه نیټه د سویټزرلند پولیسو د امریکا لخوا د رشوت تورونو په بنیاد د فیفا اوه چارواکي گرفتار کړل. د هغې وروسته له سیپ بلاټر د واک پرېښودلو غوښتنې کېدلې چې نوموړي پرې عملونه کړ. بلخوا د سویټزرلند انتظامیه د هغه بوله تفتیش شروع کړی دی چې له مخې یې په کال 2013 کې نړیوال کپ په روس کې کېدلو ټاکل شو او د کال 2022 نړیوال کپ کوربتوب قطر ته ورکړل شو. له ووټونو شروع کېدلو وړاندې بلاټر ژمنه وکړه چې د بیا مشر جوړېدلو په صورت کې به فیفا له مشکلاتو وباسي. د روس د لوبو وزیر ویټالی موتکو د بلاټر د بیا مشر جوړېدلو هرکلی کړی دی. نوموړي د روس نړیوالې خبري ایجنسۍ آر آی اے نووستي سره په خبرو کې د فوټبال انتظامی کمیټې باندې د اصلاحاتو راوستلو غږ کړی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادارې د چارواکو گرفتاریانې هغه هڅې بللې دي چې ورسره د بلاټر د بیا مشر جوړېدلو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل چې بلاټر ته پکار ده استعفا ورکړي او دا چې څومره زر داوشي هغه عمره بخوي. د مې په 9مه نیټه په برلین کې د جرمني له چانسلر انګلا مرکل سره د خبرو په وخت کیمرون وویل چې د دومره ښایسته لوبې یو بدرنګ اړخ ولیدل شو. مرکل وویل چې څوک هم انتخاباتو ګټي پکار ده چې د تورونو دغه مسله حل کړي او دا د باوري کړي چې فیفا په راتلونکي کې له داسې حالاتو سره مخامخ نشي. بلاټر د مئی په 9مه نیټه د فیفا سرمشریزې غونډې ته وویل چې د راتلونکو نړیوالو لوبو کوربتوب روس او قطر ته د ورکولو له امله د ادارې چارواکي گرفتار شو. د وویل که د نورو هیوادونو نمونه پکې راغلی وي نو دا مسلې به نه وي. بلاټر د افریقا او ایشیا د ساکر فیډریشن د وفودو د قوي حمایت په بنیاد انتخاباتو ګټل.
ملیحه امیرزاده وچ تاسو رپورٹ وړاندې کوله. کدن اوریدونکو د سلام پختونخوا په خبرونه کې نور رپورټونه تاسو لپاره لرو، خو د کرن خان د سندراورو او بیا به رپورټونه ته دوام ورکړو.
ټولش پژاړم سحر تاود کېږم زه، ټولش پژاړم سحر تاود کېږم زه، زما پزړه زما پزړه زما پزړه زما پزړه میرا پپلن پوهې گم ز، زما پزړه میرا پپلن پوهې گم ز، زما پزړه زما پزړه زما پزړه زما پزړه میرا خپل نه کوی سارے گمز زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ میرا پخپل نہ پوہے گمز.
دا کرن خان پغه کې مو سندرا واوریدل. او تاسو پام د رپورټونو په لور را ګرځوم. د دې خبرې د یوې نخې په توګه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان سره د افغانستان اړیکو ته له سره کتنه کوي، ولسمشر غوښتنه کړې ده چې اسلام آباد باید د افغان طالبانو له ملاتړ څخه نور لاس واخلي. د پاکستان ملکی او فوجي مشرانو ته په یو لیک کې ولسمشر غنی په دې هیواد کې د طالبانو د خوندي ځایونو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د تشدد له ختمولو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر څخه اورو.
په کابل کې د ارګ یو سرچینه تاییدوي چې ولسمشر غنی روانه اونۍ د پاکستان مشرانو ته یو لیک لیږلی چې پکې غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې د پروسې په ملاتړ کې دي د اوو ګامونو په پورته کولو سره خپل صداقت ثابت کړي. دغه چارواکي چې د لیک متن یې لیدلی دی ویلي چې اسلام آباد باید د طالبانو پسرلنی عملیات په رسمي توګه وغندي. د ویل چې پاکستان باید د تروریزم پر ضد عملیات تر حقانی شبکې وغځوي او په افغانستان کې د ورستیو پیښو مسؤلین دي ونیسي. په یو زیاته ځانګړې غوښتنه کې ولسمشر غنی ویلي چې د پاکستان مشران باید افغان طالبانو ته د خوندي ځایو ورکولو څخه ډډه وکړي. له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې کابل او لویدیځ متحدانو یې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی دی چې د هغو طالبانو پر فعالیتونو یې سترګې پټې کړي او حتی ملاتړ یې کوي چې په دې هیواد کې پټ دي او یا له هغه ځایه حملې کوي. پاکستان دا ادعاوې ردوي. د ولسمشر غنی له غوښتنو څخه یوه لویه غوښتنه دا هم ده چې د کوټې او پېښور شورا وغړي باید نظربند سي او د ملګرو هیوادونو ملي امنیت ته د خطر پېښولو په تور باید محاکمه سي. د ویل چې ولسمشر غنی له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د بندیانو پر تبادله موافقه وکړي، د طالبانو ټپیانو ته په پاکستان کې د درملنې اجازه ورنکړي او د کیمیاوي موادو او هغو برقي آلاتو پلورل محدود کړي چې د چاودیدونکو موادو په توګه کارېدلای سي. په تیر اوو میاشتو کې ولسمشر غنی زیار کښلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې سمې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. د پاکستان د شکونو ختمولو لپاره د له هندوستان سره د افغانستان پخوانی اړیکې محدودې کړي او له اسلام آباد سره د امنیتي همکارۍ د تړون هلې ځلې هم وکړي چې په هیواد کې لګن شمیر انتقادونو سره مخامخ شو. د افغانستان په چارو کې سیاسي کارپو بانیټ روبن وایي کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته لاس وغځاوه په هیواد کې دننه د پام وړ سیاسي خطر سره مخامخ شو. روبن وایي له هغه راهیسې چې د دا هڅې پیل کړې په پاکستان کې مشتو طالبانو په افغانستان کې خپل تر ټولو لوی پسرلنی عملیات پیل کړل او ما هیڅ داسې نقشې نه دي لیدلې چې په پاکستان کې دې یو څوک مخنیوی وکړي. د پاکستان پوځي او ملکی مشرانو بیا یوازې بیانونه ورکړي دي. د بیلګې په توګه د پاکستان د اردو لوی درستیز جنرال راحیل شریف کابل ته د فبروري په میاشت کې د خپل سفر پر مهال وویل چې د افغانستان دشمنان د پاکستان دشمنان دي. د ده دا خبره افغان چارواکو وستایله. تیره اونۍ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د ځینې افغان طالب مشرانو او افغانستان د نوی نوماند دفاع وزیر معصوم ستانکزی ترمنځ په چین کې د خبرو موقع برابر کړه، خو روبن وایي کابل دې خبرو ته ځکه خوشبینه نه و چې په خبرو کې برخه اخیستونکي له درو څخه دوه طالب مشران ملا جلیل او ملا عبدالرزاق کلونه کېږي د طالبانو په شبکه کې قوي چوکۍ نه لري. ښاغلی روبن زیاته کړه تر هغه وخته چې د امنیت په برخه کې او د سولې په بهر کې د پاکستان د بېغورۍ له کبله جدي لاسته راوړنې نه وي، ولسمشر غنی بله لار نه لري بې له دې چې علني ووایي چې پاکستان د افغانستان د بیثباته کولو هڅې کوي.
ملالی بشیر چې تاسو رپورټ وړاندې کول د افغانستان او پاکستان تعلقات په اړه بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې شوې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي وایي که پاکستان بندي طالبان ورته وسپاري نو د سولې په مذاکراتو کې به مهم رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې کابل او اسلام آباد د بندیانو د تبادلې کوم تړون نه لري. آیا بندي طالبان امن راوستو کې کوم مهم رول لوبولی شي؟ په دې اړه د بشیر غواخ دا رپورټ ورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان کې بندي افغان طالبان مشران اوس هم په جنگیدونکو طالبانو ډیر اثر رسوخ لري، نو ځکه د سولې مذاکراتو په شروع کولو کې هم مهم رول لوبولی شي. د دې شورا ویاند مولوی شاهزاده شاهد نن مشال رډیو ته وویل چې د حمید کرزي په مشرۍ د تیر افغان حکومت سره پاکستان د یو تفاهم لیک له لارې د ځینې طالب مشرانو خوش کول منلی وو، خو دا کسان یې کابل ته ونه سپارل چې له کبله یې د سولې مذاکراتو سره کومه مرسته ونه شوه.
او څه تعداد بندیان خو شل پنځه کس هغه وخت راخوشي شوي وو او یو کس دو باندې چې د افغانستان حکومت تاکید کوو هغه بیا هغه وخت خوشي نه شو، دا د سولې شورا ته نه و حواله شوی، افغانستان دولت ته نه و حواله شوی. حواله هم داسې خبره وه چې د پاکستان افغانستان تر منځ د بندیانو د تبادلې کومه معاهده نشته دی، قرارداد. نو دونه و چې هغې خوشې کړل، مهم خلک وو، پاکستان خوشې کړله، ولې هغې کې دا شرط نه و چې افغانستان ته دې حواله شي.
ځینې څېړونکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې تړون نشواله لوی مشکل نه بولي. د پاکستان د پوز بخانه افسر بریګیډیر محمود شاه مشال رډو ته په دې اړه ویل چې کډواړه حکومتونه غوړي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره بغیر لکم تړونه هم یو بل سره بندیان تبادله کول شي. خو د نوموړي په خبره پاکستان کې بندي طالب مشران په جنگي دونکو طالبانو کوم خاص اغیز نه لري.
زما په خیال بغیر معاهدین هم کیدی شي او معاهده هم کیدی شي، دواړه اسان دي، څه فصله نشته. خو بیا صرف هغه کیس کیس ته ګوري چې دی چې څه فایده کړي، د افغانستان حکومت دې څه فایده وکړي، جوړېږي که نه جوړېږي، او هغه دا مسله چې دی چې حل کولو کې مدد ورکول شي یا هغې باندې نور کومه خبرې کېږي هغه پرې خرابېږي.
یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، مشال رډیو ته وویل چې لږ تر لږه 13 مهم افغان طالب مشران د پاکستان په جیلونو کې دي او یا هم هلته د نظارت لاندې دي. پاکستان په تیرو وختونو کې ویلي چې دوی که بندیان خوشی کوي نو دا د هغوی خوښه ده چې افغانستان ته ورځي او کنه. د طالبانو په اړه د بیلابیلو رپورټونو لیکوال خبریال سمی یوسفزی وایي که پاکستان طالبان افغان حکومت ته وسپاري نو دې سره به دلته اوسیدونکو او افغانستان کې جنگیدونکو طالبانو سره اړیکې خراب شي چې اسلام آباد دا نه غواړي.
پاکستان هم یعنی داسې ممکن و کولای شي طالبان ته مشکلات پیښ کړي، خو د دې نه هم ډارېږي چې دې مشکلاتو په بدل کې دوی ته هم مشکلات په هیواد کې راځېدلی شي. خو په موجوده حالاتو کې د خبرو اترو چې کومې اوازې دي ممکن ځینې رابطې وي، خو طالبان به هم داسې ونه کړي چې یو ځل مذاکراتو ته کښېني، بیا مذاکراتو نه پورته شي، ځکه چې په دې سره به د دوی اعتبار هغه جنګیالیانو ته چې دوی په نفع باندې د جهاد په نوم باندې په افغانستان کې جنګیږي، د هغوی نظریاتي تړون چې د طالبانو سره هغه ته پرې صدمه رسي.
د یادونې وړ ده چې 13 میاشت د پګواش په نامه یوې ادارې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات جوړ کړي وو او هیله یې ښودلې وه چې نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ بله داسې ناسته وشي. خو افغان طالبانو پرون په خپره کړې خبر پاڼه کې افغان حکومت سره په نږدې روانو ورځو کې د مذاکراتو کول رد کړي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال لاړی ته تاسې غوږی قدم لرونکو ډان ورسپانډ کې باید حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه د ځینو پښتنو جواب ورکړي او په دې اړه د ولس باور ترلاسه کړي. د دغه لیک مهمه برخه له فرخند اسد نورو.
د پاکستان او چین ترمنځ په اقتصادي تړون له 1300 میاشت راهیسې تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې پر 28 نیټه ټولګوندیزه غونډه هم له هغې وروسته رابللې وه چې پښتنو ملت پالو ګوندونو، عوامي نېشنل پارټۍ، پښتونخوا ملي عوامي او دغه ډول نورو سیاسي ګوندونو د مسلم لیګ نون پر مرکزي حکومت تور ولګاوه چې د کاشغر گوادر اقتصادي کاریډور یې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه له تیرېدو پر ځای پنجاب ته اړولې. ډان اسپانا هم په دې اړه لیکي، د 13 جنوري په میاشت کې په دې اړه هغه وخت خبرې پیل شوې کله چې د عوامي نېشنل ګوند د پارلمان غړو دا وویل د مسلم لیګ نون حکومت غواړي د غلار د هیواد د مغربي سیمو نه مشرقي سیمو ته واړوي. په دغه وخت وی وویل دوی به یې د کالاباغ ډیم د منصوبې غونډې مخالفت پیل کړي که چیرې حکومت د دوی خبره ونه منله. په لومړیو کې وفاقي حکومت دا وویل چې چین غواړي د امنیتي مسلو له وجې لومړی په مشرقي سیمو کار وکړي. بلخوا ځینو وفاقي وزیرانو تر دې حد ویل چې هغه څوک چې دغه منصوبې مخالفت کوي د هند استخباراتي ادارې را ایجنټان دي. ولې ځینې سیاسي ګوندونه په دې خبره کلک ولاړ وو چې دوی به دغه لارې خپل زور ځای ته راولي، کینه دغه منصوبه به نه مني. د زړې لارې تر مخه دغه به اوس د گوادر نه ډی خان ته ځي او له هغې وروسته به پنجاب ته داخليږي. ورسپاڼه لیکي دا ټول حالات سو پښتنې هم راپورته کوي. لومړی دا چې حکومت څنګه او ولې له سیاسي ګوندونو سره دا خبره دومره زر ومنله. دویمه دا چې وفاقي حکومت لومړی ولې دا ویلي وو چې چین غواړي اول په مشرقي لارو کار شروع کړي. د هغه کار په اړه څه تفصیل دی چې له وړاندې نه شروع شوی او په راروان بجټ کې په دې اړه څه پلاننګ شوی دی؟ ورځپاڼه لیکي باید حکومت د چین سره د دغه اقتصادي تړون په اړه ځینې خبرې د ولس سره هم شریکې کړي او په دې اړه ځینو پوښتنو ته ځواب ورکړي.
مشال لري تاسو غوږی فرخند اسد چې تاسو رپورټ لاندې کول کده نو دونکو په پام کې د پامیان ولایت د رواني ونی په پای کې پر رسمي مراسمو د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې په دې اړه ټول انتظامات مکمل کړل شوی دي. دغه وزارت وایي مشال لري ول آزادۍ څنګه سر په خبرو کې ویل چې د سارک یا د جنوبي ایشیا سیمیز همکاري سازمان د غړو هیوادونو استازي او نور بهرني میلمانه به په بامیان کې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې برخه واخلي. نور تفصیل د صالح محمد صالح پر رپورټ کې ورو.
د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمیز همکاري سازمان د کلتوري پلازمینې په توګه د بامیان د رسمي نمونی مراسم د پنځشنبه او جمعې په ورځو جوړیږي. دا په نسان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په دې اړه یې لازم تدابیر نیولې دي. د دغه وزارت ویان محمد امین باوري آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان د عالی رتبه چارواکو ترڅنګ د سارک سازمان د غړو هیوادونو استازي به هم په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د شغلی باوري په خبره په مراسمو کې د ګډون لپاره به بهرني میلمانه د چهارشنبه په ورځ کابل ته ورسیږي او وروسته به بامیان ولایت ته انتقال شي.
د جوزا څوارلسمه نېټه باندې ټول میلمانه راځي کابل ته تشریف راوړي او بیا تر پنځلسم تاریخ باندې موږ په بامیانو کې د دغه جشن افتتاحي غونډه لرو. شپاړسم هم هلته دغه دوې ورځې دوام کوي. له اخره دغه جشن پر شپاړسم باندې د شپاړسم په اخر کې ختمیږي او موږ عملګان ټول نیولي دي.
په بامیان کې د لرغونو آثارو او ساحو د موجودیت له کبله دغه ولایت د سارک سازمان لخوا د فرهنګي مرکز یا پلازمینې په توګه انتخاب شوی دی. افغان چارواکي وایي چې د مراسمو په څنډه کې به په بامیان کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون هم جوړ شي. دغه راز د موسیقي او نندارو پروګرامونه هم په پام کې دي. په همدې حال کې ولسی جرګه له امنیتي ارګانونو غواړي چې د بامیان د امن لپاره د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د ولسی جرګې په غونډه کې دغه خبره وکړه.
بامیان مرکز فرهنګي سازمان
بامیان د سارک سازمان د فرهنګي مرکز په توګه انتخاب شوی دی. له امنیتي مسؤلانو هیله کوي چې د دې ولایت د امن د ټینګښت لپاره لازم تدابیر ونیسي. تر دې مخکې د افغانستان بل ولایت غزنی په 2001 میلادي کال کې د آیسیسکو یا د اسلامي علمي او فرهنګي تعلیماتو د سازمان لخوا د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شوی و چې په 2013 میلادي کال کې رسمن معرفي سو. افغان چارواکي ډاډ څرګندوي چې د سارک یا د جنوبي آسیا د سیمیزه همکاري سازمان د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان له رسمي نمونې سره به د افغانستان او د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ همکاري زیاته سي. افغانستان، هند، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا او بنگلاديش د سارک سازمان غړي هیوادونه دي.
کدمردونکو د مشال رادیو خبر سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه د پښې بوته را رسیدلیو. په اخر کې درته د اکبر حسین د یو سندره درورو چې همایون خان او بختیار خټک هم ورسره ملګری دي. نو راځي چې دا باور خو د مشال رادیو خبرونه به دوام لري.
اشکان فریادونا کبھی اشکان فریادونا کبھی زڑکی خوگشی دردونا کبھی زڑکی خوگشی دردونا کبھی اشکان فریادونا کبھی ہائے اشکان فریادونا کبھی رچ خوگشی دردو نہ کبھی رچ خوگشی دردو نہ کبھی
پینو جاری گرم منوی زور فریاد زخم جرو نہ کبھی زور فریاد زخم جرو نہ کبھی زلکی خوگشی دردو نہ کبھی خوگشی دردو نہ کبھی عاشقان فریادو نہ کبھی عاشقان فریادو نہ کبھی لکی خوگشی دردو نہ کبھی لکی خوگشی دردو نہ کبھی
سرچری سے
افسوس ارمان